سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ز فريد سیال هر کلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم او روسي موضوعات پر پورونو او تحلیلونو کې لرو خو په پیل کې لاند خبرونه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وزیر ادعا کوي چې پاکستان د امریکا بې پیلوټه الوتکو ته د خپل هوایي حریم څخه اجازه ورکوي تر څو د افغانستان خاورې ته داخل شي. ملا محمد یعقوب مجاهد د خبره نن په یوې خبري ناسته کې په کابل کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان د خپل خاورو د افغانستان پر ضد نه کاروي او د امریکا بې پیلوټه الوتکو ته د خپل هوایي حریم نه افغانستان ته د راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان په فضا کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو بس وروسته له هغې ګرم شو چې نږدې یوه میاشت وړاندې امریکا اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په زړه کې د ډرون په برید کې وواژه. د دې حملې وروسته اسلام آباد ویلي وو چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د دې هیواد له هوایي حریم نه استفاده نه وه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به پکې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم رسنیو ته تایید کړ چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د روسیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېر کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي. د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یو واش په ورځ کې یو سلونو نسو کسانو ډېر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې سره د مړو شوو کسانو شمېر 1.3 تنو ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې د دغه سیلابونو 3.3 میلیونه خلک مستقیماً اغېزمن کړي دي. او د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن ماخام د هند او پاکستان ټیمونه سره مخ کیږي. دوړه لوبډلې له پخوا د یو بل سرسختي سیالانی بلل کیږي. د نننۍ لوبې ټول ټیکټونه ورته مخبرول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړنۍ لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه. افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او په اتو وکټو لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملا محمد یعقوب مجاهد وای پاکستان د خپل خاور د افغانستان پر ضد نه کاروي.
د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي. چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
کونړ کې د ماین چاودنې قرباني خسته ده.
بازار ته داخليدل دلته یو انفجار وشو. نو په دې انفجار کې تقریبا درې کسان عوام زخمي شوي دي او درې کسان مجاهدین دي.
پورزګان کې د سیمیز فوټبال لوبه پای
په دې کې څوار لسټیمو غډون کړیو او څلور ټیمو فائنل ته لار پیدا کړله. لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او کوړی پیوړی دی.
خبرونه کې د هند او پاکستان د کرکټ لوبې له وروستیو جزئیات مهم خبرو ملتیا مو وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي. ملا یعقوب مجاهد د یک شنبه پورس په کابل کې رسنیو ته په خبري ناسته کې وویل د معلوماتو له مخې امریکایي بې پلوټو الوتکې د پاکستان له فضا نه افغانستان ته ننوتلې وي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې امریکا یوې بې پلوټو الوتکې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وواژه. په دې ریناسته کې د طالبان د حکومت لوی درستیز هم د پولو پر سر د ستونزو د حل لارې لپاره خبراتورو ته اشاره وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد چې د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال په کابل کې وی خبري ناستې د خبرې کولې، وی ویل چې د د معلومات له مخې امریکایي بي پيلوټ الوتکه د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوتلې وي. هغه په دې خبرې ناسته کې رسنیو ته وویل پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب د خبرې داسې مهال کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د وی بی بلوټ الوتکه په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد د سنبلې په 3 نیټه یوې خبرې ناسته کې وویل چې همدا اوس هم امریکایي بی بلوټ الوتکه د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندي سي. ښاغلی مجاهد د امریکا دا کړنه پر افغانستان یرغل بللای. ملا یعقوب هم په دې ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت یو 150 مسلح اردو لري چې اته لواو کې د افغانستان له خاورې دفاع کوي. د ملا یعقوب په خبره د طالبانو حکومت په هر لوا کې 3000 عسكر لري. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست یو ځل بیا هغه الیکوپټري او الوتکه چې د نظام له بدلون وروسته ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي د افغانانو حق وباله او ټینګار وکړ چې له دې الوتکو به تیر نسی. خو له دې مخکې د پینټاګون ویان جان کربي د سنبلې په 15 نیټه یې خبري ناسته کې وویل چې امریکا به دا هلیکوپټر او الوتکې طالبانو ته د کارولو لپاره بیرته ورنکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د افغانستان ختیځ ګاونډای پاکستان په غیر مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د حمله او بي پيلوټ الوتکو په ګرځېدو کې په همکارۍ تورنوي چې نوموړی هیواد تل د طالبانو په ملاتړ توران دی. اندا چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړی ورځو کې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو تګ راتک او له طالب چارواکو سره لیدنې کتنې په کور دننه او بهر له توندو خبرګونونو سره مخ شوې وي، خو طالبانو ویلي هیڅ هیواد پورې نه دی تړلی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده لیدلې او د افغانستان د انزوا بیه یوازې عام ولس پرې کوي. د دې ټولنې په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللې او ویلي چې دا مهال 80% افغانان له لوږې سره مخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي خو افغانستان د نړیوال خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي، خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکې چنده. طالبان بیا له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې ووري.
زغه سلام ایسلام استه په خوښه مخوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیسی کورنۍ سرپرست دی. دی وایي سره لدې چې مایوب دی، خو بیا هم د خپلو ماشومانو لپاره د وی مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په خاطر ان تر نورو ولایتونو ځي او راځي، خو خبره یې بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خواړه نسی موندلی.
کور ته مشکلات وشدي او اتر نه بچان مې جو مونږ غوړو د ډوډۍ د خاډیا کمای د پخوا د پټاله باندې خوستان نه ګستره ما خو ز جوړ سړی و مې خاري او روزانه مې کوایس او وساغم نسته.
د ظاهر پشان په زرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچن دی. ښاغلی بورل په واشنګټن کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خبره شوې لیکلي دي ښایي افغانستان د خبرونو له سرټکو څخه وتلی وي، خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تېر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې. برعکس لبخانه ژمنو سره سره ټولې انجنې اوس هم لزده کړو باندې دي. د هیواد لویه برخه یعنی 80% نفوس لوګي سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزواب خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، دا ګټه نه کوي. مګر غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي د ثبات لپاره یو مشترک کار دی چې ټولې اوسو کولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې دا مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي وو چې په تېر یو کال کې طالبانو د منځلارتوب کمه نښه نه ده لیدلې او د افغانستان د انزوا بیې یوازې عام ولس پرې کوي. د ټولنې په افغانستان کې روسي بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال 80% افغانان له لوږې سره مخامخ دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز پورل ویلي خی افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي، خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی. طالبانو بیا له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. اوس به ورشو کونړ ته. د کونړ مرکز اسداباد کې د طالبانو پر رنجر موټر د ماین چاودنه شوې چې په کې شپږو کسانو ته مرګ شو بل اوښتې ده. یده پیښه د کرهلې اپله کې 8:30 بجې رامنځته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد کې طالبانو پر رینجر موټر د ماین چاودنی یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلاړه بلې ده. د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن 8:30 بجې باندې د کونړ بازار ته څو مجاهدین د غازی آباد ولسوالۍ روان وو. بیا چې بازار ته داخلېدل دلته یو انفجار وشو، نو په دې انفجار کې تقریبا 3 کسه عوام زخمي شوي دي او 3 کسه مجاهدین دي. په مجاهدینو کې یو د شهادت مقام ته
د اسداباد مرکزی روغتون ډاکټران هم وایي چې دوی ته د چاودنې له ځایه یو جسد او 15 ټپیان ورول شوي چې ګڼې طالبان دي. د دوی په خبره چې د ټپیانو روغتي حالات د ډاډ وړ دی. تر اوسه کوم چاو یا کومې ډلې د یادې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. د کرالې پل مرکز اسداباد کې د ولایت مقام امنی قومندانۍ او کمیساری سره نږدې موقعیت لري. د تیر نظام پر مهال هم په یاد پله څو چاودنې شوي او د یو کال په موده کې په دغه پله دا دوهمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي. او د تیر کال په چاودنه کې د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان هم وژل شوی و.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضایي حریم د افغانستان پر ضد وکارول شي. ملا یعقوب مجاهد د یکشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته په یو خبري ناسته کې وویل دا د معلوماتو له مخې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا نه افغانستان ته ننوتلی شي. د همدې موضوع د ډیرو جزئیاتو لپاره مو ښاغلی د سولې او جنګ د انسټیټیوټ معاون ښاغلی حکمت اعظمي په خبرونه کې راخیستی دی. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وي ستړي مشي اعظمي صاحب، که دا راته ووایي چې د ملا یعقوب دغه وروستۍ څرګندونې په څه معنا دي او آیا واقعا د افغانستان په فضا کې چې کومې امریکایي بې پیلوټ الوتکې ګرځي دا د پاکستان له خاورې نه افغانستان ته راځي؟
ډېره مننه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ملا یعقوب څرګندونې څو مهم پیغامونه لري. یو دا دي چې طالبان په خپل مابینس کې هغه یک پارچګی نه لري او په خطر دي چې د طالبانو ځینې مشران بل خصوص اکانیان د پاکستان سره ډېر نږدې روابط لري او ملا یعقوب داسې چیرې ګڼل کیږي چې آیا دی د پاکستان خلاف دی او د پاکستان پر وړاندې باندې عمره نرم دریځ نه لري او اکثره وخت کې پاکستان دی غندي. نو زه فکر کوم د هغه موقع نه په استفاده ملا یعقوب خپل موقف بیا څرګند کړي چې پاکستان ته یو نوی پړای پر اور واچول په پاکستان په غاړه شته چې امریکا ډرون الوتکو ته اجازه ورکوي چې په مر باندې حمله وکړي. او دوم دا دی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان متاسفانه خپل هغه استقلالیت بالخصوص هوایي حریم کنټرول د لاسه ورکړی دی. نه یوازې چې امریکایان پر افغانستان باندې ډرون حملې کولی شي بلکې همسایه ملکونه لکه پاکستان او یا هم شاید په آینده کې نور هیوادونه وکولی شي چې په افغانستان کې کوم هغه ډلې یا هغه عناصر چې دوی خپل ځان ته تهدید ګڼي د هغې پر وړاندې باندې
تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو ملا محمد یعقوب داسې وڅېره ده چې د حقانیانو برخلاف چې طالبان چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري څرګندونې کوي دا د طالبانو ترمنځ یو ډول د اختلاف نښه نه ده؟
اختلافات خو ستا په دې کې شک نشته او دا اختلافات پر ډېر لوړ سطح دي. تاسو وګورئ حقانیان بالخصوص د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري او هغوی د پاکستان په خلاف باندې داسې څرګندونې نه کوي لکه ملا یعقوب چې کوي. ملا یعقوب، ملا برادر او ځینې نور محدود افراد په طالبانو رهبرۍ کې شته چې هغه د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري. یو نوی اختلافات شته او دوی په د پاکستان پر ضد چې کوم یو نوې داوی کوي هغه باندې مشهور دی او ملا یعقوب دا ادعا بیا څرګنده کړل. خو دا هم باید وکتل شي چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان څخه ډېر زیات حمایت اخیستی دی. ملا یعقوب خپله پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی و. نن چې پاکستان باندې دی هغوی په دې تورنوي چې تاسې زموږ په ملک کې مداخله کوي دا هغه څه و چې پخوانی دولت هم کول چې مثلا پاکستان ته ویل چې تاسې طالبانو ته ځای ورکړی او طالبانو به د پاکستان په حمایت په افغانستان کې جنګ کوي. نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې افغانستان افغانان خپل اساسي دښمن وپیژني.
اسمی صاحب دلته غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم. کله چې تیر جمهوریت د پاکستان پر ضد باندې داسې څرګندونې درلودلې نو هغه څه چې ادعا کېدله په پایله کې افغانستان بل اخر داسې وضعیت ته لاړ چې طالبان راغلل ادعا کېدله چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې د کابل ونیو. اوس په د مجاهد لپاره یا هغوی چې د دوی سره مخالف دي پایله به څه وي د دې څرګندونو؟
زه فکر کوم پاکستانیان د داسې عناصرو سره جوړ نه دي. صحیح دی چې یو رابطه پخوانی درلوده، همکاري یې درلودل، مګر کله چې افغانان خپل د وطن په حق کې آواز پورته کوي او یا د پاکستان خلاف کوم خبره کوي نو بیا دا یو نوی تهدید دی. داسې راپورونه سره شاید ملا یعقوب د کوم خطر سره مخامخ شي او هغه خطر به دغه عناصرو په طالبانو کې دغه عناصرو د طرف وي چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او دا کېدلی شي چې طالبانو په یووالي باندې نور هم زه فکر کوم سایه واچوي. خو یو شی ډېر واضح دی، هغه دا دی چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان متاسفانه هغه امیانه اصطلاح وایي یو بې سرپوشه دیګ ګرځېدلی دی. په دې کې هر ملک همسایګانو کې د باندې چې څو غواړي هغه د ځینو طالبان عناصرو په همکاري او په بلخصوص پاکستان په همکاري باندې په دې هیواد کې کولی شي. زه فکر کوم دا یو ډېر بد خبر دی د افغانستان استقلالیت او د افغانستان انټیګریټي هغه ټول تر سوال لاندې راولي. نو پکار دا ده چې افغانان سره متحد شي او طالبان بلخصوص زه فکر کوم دوی ته پکار ده چې دا یو مسؤول نظام په حیث باندې کردار وکړي او داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغه څه چې افغانان غواړي هغه عملي کړي او یو مشروع پیدا کړي تر څو د دغه مشکلات څخه چې افغانستان په وس کې دی ووځي. زه فکر کوم دا بیا هم دا مسؤلیت تر ډېره بریده په طالبانو پورې دی چې څنګه د نړیوالو ټولنو او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنو ته جواب وایي چې تر څو ملک ته دغه بدبختۍ څخه
ووځي
دا به ادامه پیدا کړي.
ډېره مننه کور مودان د سولې او جنګ د انستیتوت معاون ښاغلی حکمت اعظمي و چې د ملا محمد یعقوب مجاهد روسي څرګندونه په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان. امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادی را سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن ماښام د هند او پاکستان ټیمونه سره مخ کیږي. دواړه لوبډلې له پخوا د یو بل اثر سختې سیالانې بلل کیږي. د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي دي. صفی الله ستانکزی پرې راپورټ چمتو کړی دی.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبو کمه نه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په شپږو بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل، که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او د ګټلو هڅې به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے، دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کومه چې د رقابت خبره ده، دواړه ښه ټیمونه دي. مخامخ به سره لوبیږي، نو تبن چې ښه لوبه به وي او ګڼ بحثونه به پرې روان وي. خو باور یم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او دواړه ټیمونه به یې د ګټلو هڅې کوي. له بهره تاسو خپل شور ساتئ، خو لوبي کې دننه به موږ په خپل لوبي تمرکز کوو او ښه لوبه به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں.
د هند کرکټ ټیم په اکثرو نړیوالو او آسیایي جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي، خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابره زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلي او اکثر یې په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي، د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅې کوي. زما لپاره هره لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپله پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره. هم یې تر څنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبۍ کې وشو، پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه. خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 150 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بیرته پوره کړ چې اته وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اوره لا پاتې وو. افغان لوبډله سې شنبه خپله دویمه لوبه له بنگلاديش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنگلاديش په وړاندې د رواني لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل، د سریلانکا لپاره یو ښه ورځ نه وه. زموږ هلکانو په تېره بیا بالرانو فوق العاده لوبه وکړه. په ډګر ساتنه کې مو هم ښه خواري وکړه، دوه درې رن اوټ مو درلودل. د بنگلاديش په اړه به ووایم چې موږ بنگلاديش سره د هغوی په کور کې هم ډېر مخ شوي یو، خو دلته معلومه نه ده چې د لوبې وشتنځای یا پیچ کله د بیټنګ لپاره وي کله د بالینګ لپاره. په هر صورت موږ دواړو لپاره شرایط مساعد دي. د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي، چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
اوس به اروزګان ته ورشو. اروزګان کې د فوټبال څلرویشت ورځنۍ پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغه لوبو کې څوارلس لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لار اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دیوالی په نوم د پیل سوي څلرویشت ورځني تورنمنت وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دغې وروستۍ لوبې نندارې ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بالاخره د روښان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه ټورنمنټ یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی و ازادي راډیو ته ویلی چې د دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و. صداقت وای په دغه څلرویشت ورځنیو لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درېم مقام خپل کړي.
کړو د ځوانانو د یوالي د تشویق په خاطر په دې کې څوارلس ټیمو ګډون کړي وو او څلورو ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درېم مقام.
دا شور او ځواش بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډېرې خوشحالۍ تیرې شل کلنې جګړې ترې خوړلې او دغه راز اوسني واکمنو بیا محدودیتونه پر وازه کړي. دوی وایي په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالۍ یا آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي و خوشحاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فریدالله آزادی راډیو ته داسې وویل:
ډیر خوشحالي و ځکه چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نم د ټورنمنټ جوړ کړي. وي هر سړی باید دا ټورنمنټ جوړ کړي ولې چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې داسې دی نه کې لیدلی دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې د رسون څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ تلته رسمي ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمن دی دا غیر رسمي ټورنمنټ دی. باید هلته رسمي دغه ټورنمنټونه جوړ سي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي.
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټورنمنټونه جوړ کړي، د رسمي ټورنمنټ د شخصي ټورنمنټ دی، رسمي ټورنمنټ د لوبغاړو لپاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولې د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشې وادي ورکوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک وایي چې په یاد سیمه کې درې زره کورنۍ د څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له تروو اوبو ګټه اخلي. د نوموړي سیمه خلک وایي چې د پاکو اوبو نشټوالي له امله ډېر وخت دوی ماشومان په نس ناستي او نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي محب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
باقي تاسو هم اینجا ایستاد میشن کې یک بشکاب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅ څخه یو بشکپا کې اوبه تر لاسه کړي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالهادي راته وویل:
کله د اوب ما مردم زیاف درم ما خاطر از کی بخي مشکلات اوب زیاف
د شاک پاکو بوتل اسرسای نه درو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې و خو زموږ ستونزو ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او سی نه درن، کلینیک نه درن، اي مردم غریب مردم.
موږ خلک د شاک پاکي وبنه لري، روغتي کلینیک نه لري او د وچکالی لامل از موږ للمی کشته هم لمنځه بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
ده تخار سیمیز اداره په جاړه له یو شمیر همکار و موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړي دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د تالقان ښار پر راق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چعاب، حضر سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
در خبرونه دویمه نیمه